السلام علیکم درنو لیدونکو او اوریدونکو، دا د سپینی خبری یا روکو راست خبرونه ده. او نن زمونږ د بحث موضوع دا ده چې په افغانستان کې د پخوانی رژیم د امنیتی منسوبینو زورول او بندیانول دوام لري. البته دا د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ چې په کابل کې په یوناما دفتر مشهور ده، د سې شنبې په ورځ یو تازه راپور خپور کړی دی چې د اپریل د لومړۍ نیټې نه پیل تر جون دیرشمې نیټې پورې په کې ټول شواهد راټول کړي دي. او یوه برخه یې چې هغه د پخواني رژیم د پوځي ځواکونو په اړه ده، په کې ویلي دي چې د بشري حقونو څانګې د اپریل د میاشتې اول نه تر د جون دیرشمې پورې لږ تر لږه د خپل سرو نیولو او په زندان کې د اچولو شپېته قضیې ثبت کړي دي. زه سید سلیمان آشنا او زما درون همکار حفیظ آصفی صاحب د دې پروګرام قربانی.
تشکر آقای آشنا. سلام خدمت شنوندگان و بینندگان برنامه روک و راست سپین خبری. همینرقم که همکارم فرمودن، ما در بحث روک و راست امشب در رابطه با ادامه نقض حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان صحبت میکنیم. مهمانای محترم برنامه امشب ما جناب آقای فضل هادی وزین، آگاه مسائل سیاسی، و جناب آقای اجمل عمر شنواری، سخنگوی قوای مسلح حکومت پیشین افغانستان هستند که هر دو مهمان محترم خوش آمد میگیم. جناب آقای آشنا، در آغاز امیدوارم که شما هم گفتین در رابطه با آخرین گزارش نقض حقوق بشر در افغانستان که گزارش از طرف یوناما پخش شده، همکار ما ژیلا نوری گزارش تهیه کرده که با هم میبینیم.
گزارش هیئت معاونت سازمان ملل متحد در امور افغانستان یوناما از وضعیت حقوق بشر در افغانستان نشان می‌دهد که با وجود ادعای طالبان مبنی بر اجرای فرمان عفو عمومی رهبرین گروه، قتل، بازداشت، شکنجه و تهدید نظامیان و کارکنان دولت پیشین افغانستان همچنان ادامه دارد. بر اساس یافته های این گزارش، بین ماه اپریل تا 30 جون امسال حدود 60 بازداشت خسرانه، 10 مورد شکنجه و بدرفتاری و 5 مورد قتل نظامیان و کارمندان دولت پیشین افغانستان مستند شده است. با وجود این، درباره هویت بازداشت شدگان و افرادی که طالبان افراد مسلح ناشناس به قتل رسانیدند اطلاعات وجود ندارد. هیدربار از دیدبان حقوق بشر میگوید که این گزارش تکان دهنده است.
گزارش یوناما بسیار تکان دهنده است، به خاطر که شماری از وقایع گسترده تخطی های حقوق بشری را در حاکمیت طالبان بازتاب می دهد که شامل ادامه خشونت ها طی 3 ماه اخیر علیه اعضای نیروهای ملی افغانستان می شود و بسیار دشوار و غیر قابل باور است که هیچ کس از خارج از کشور برای مراقبت از این افراد در برابر تهدیدات کار کرده نمی تواند.
در این گزارش در مورد بدتر شدن وضعیت زنان افغان و شمول ادامه بازداشت و آزار و اذیت زنان در زندانهای طالبان و ادامه شکنجه و شلاق زدن متهمان در محضر عام نیز اشاره شده است. طالبان تا کنون در مورد نشر این گزارش واکنش نشان ندادند. یوناما در گزارش همچنان گفته است که حدود 179 نفر از جمله 147 مرد، 28 زن و 4 پسر در محضر عام شلاق زده شدند. بیشترین افراد به ارتکاب جرایم همچون سرقت، توهین به مقامات طالبان، فرار از خانه و داشتن رابطه جنسی خارج از ازدواج یا زنا متهم بودند. هیدربار میگوید باید راه برای نجات افرادی که بیشتر در حاکمیت طالبان متضرر هستند و مورد تهدید قرار میگیرند باز گردد.
And so I think what this really highlights. به نظرم این گزارش برجسته می سازد که نیاز است تا کشورهای جهان برای افغانها، به خصوص آن عده نظامیان افغانستان که با تهدیدات و مجازات در داخل کشور روبرو هستند، راه‌های بیشتر را باز کنند.
در گزارش یوناما همچنان در مورد مرگ غیر نظامیان به دلیل حملات داعش در افغانستان آمده است که بیشترین قربانیان شامل مردم شیعه و هزاره‌ها و افراد ملکی بودند. این گزارش 3 ماهه بر اساس معلومات تهیه شده است که شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌ها جمع‌آوری گردیده است و در مورد برخی رویدادها بررسی عمیق نشده است و جزئیات کامل وجود ندارد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
لکم چې په راپور کې واوریدل، یوا تر ټولو مهمه پوښتنه چې هغه مطرح کېدلې شي دا ده چې د طالبانو د عمومي بخښنې د اعلان سره سره ولی اصلا پخوانی امنیتی ځواکونه زندانی او زورول کیږي. زه په خپل نوبت سره وزین صاحب تاسو ته ستړي میشم او تر څنګ شینواری صاحب تاسو ته ستړي میشم، خو پوښتنې جواب تاسو نه غواړم. شینواری صاحب، تاسو خپل نظر اول راکړئ چې دا پخوانی امنیتی ځواکونه ولی لا هم زندانی او زورول کیږي سره د دې چې عمومي بخښنه ورته اعلان شوې ده.
سلام په تاسو واشتا صاحب، تاسو قدرمن همکار ملما او قدرمنو اوریدونکو تاسو وګورئ دا نوې خبره هم نه ده او نوې رپورټ هم نه ده. د 2020 کال د اگست د 15 وروسته په کراتو باندې سره دی چې د اوسنی حاکمانو عمومي عفا اعلان کړل او د هغې عفې پر بنسټ باندې نړیوالو ته او د افغانستان دوستو هیوادونو ته په ځانګړي ډول د افغانستان سره چې هغه هیوادونه چې په پوځي برخه کې په ښوونه او روزنه او په نورو برخو کې د افغان پوځیانو سره همغږي او همکاري درلودله هغوی ته ډاډ ورکړی و د دوهې د توافقنامې په بنسټ باندې چې د افغان وسلوال پوځ منصوبینو ته او نورو ټولو سکتورونو متخصصینو ته به هېڅ ډول ګواښ او خطر متوجه نه وي. ولله عملا په د درې کالو په تېرېدو سره ورځ تر بلې د دود اړتیا او تریخوالی زیاتېږي او ډېرې زړهبګنوونکې حوادث شته دي چې هغه تر اوسه پورې ثبت شوي نه دي، تر اوسه پورې میډیایي شوي نه دي او هغه بنسټونه چې په دې برخه کې څار کوي، پلټنې کوي، څېړنې کوي هغو ته هم په لاس نه دي ورغلي. د هغې تر څنګ چې د افغان وسلوال پوځ منصوبین توهین کېږي، تحقیرېږي، په مرغوز ډول باندې شهیدان کېږي، شکنجه کېږي، بندیان کېږي، حتی د هغه افغان وسلوال پوځ شهدا او کورنۍ او ورسي د لویو ګواښونو سره او د لویو ستونزو سره د اوسني حاکمانو لاسه مخامخ شوي دي. د دوی د فقط او فقط بل هیڅ کوم دلیل ورته نه لري، مسؤلیت هم دون اخلي او حتی په ډیرو مواردو کې دو هغه واقعیتونه او حوادث چې په دغه راپور کې یاد شوي دي دوی کتمانی ولې په ټوله کې فقط او فقط د غچ اخیستلو، د انتقام د اخیستلو یو بهیر دی چې په ډیر سیستماتیک ډول باندې په ولایاتو کې، په مرکز کې، په کلو کې او په بانډو کې تر نن ورځې پورې دوام لري. او د افغان وسلوال پوځ هغه منصوبین چې د هیواد د وتلي دي متاسفانه د هغو کورنۍ په دوامداره توګه باندې ځورول کېږي، کړول کېږي او د یو تعداد نه حتی د غرامت غوښتنه شوې ده، د یو تعداد نه د وسلو غوښتنه شوې ده او په بدل کې هغه د کورنۍ غړي د مجبوریت په بنسټ که څه لري که نه لري، خپل پوله یا پټی یا کور یا دوکان هر څه لري هغه خرڅوي او که هغه هم داسې وجه مونه لري بیا ورته د خپلو هماغه دوستانو او خپلوانو نه قرض کوي او د اوسني حاکمانو کومه غوښتنه چې ده هغه پوره کوي. دلته مهم ټکی دا دی چې د طالبانو په منځ کې یو منظم سیستم نشته، سلسله د مراتب نشته او تاسو ته جوته ده چې په ټوله کې د دوی ټول عوامر په هیڅ برخه کې تر اوسه پورې نه پلي شوي او نه پلي کېږي.
مننه شینواری صاحب، اصل ټکی تاسو د سیاحت کو چانه دا غچ اخستنه وکړ ودان زبیر ته بس تر اگرزم به اوس وزین صاحب نن
تشکر جناب آقای شینواری بس با آقای وزین ادامه میتیم. نخست خوش آمدین آقای وزین به برنامه. شما هم گزارش دیدین و هم اظهارات جناب آقای شینواری را شنیدین. به نظر شما این هم گزارش ها که حکایت از ادامه نقص حقوق بشر و شکنجه داره تا چی حدود دقیق است و چگونه شما میتونه هرچند مستقلانه غیر از یونما ارگانی نیست که مسائل تایید بکنه، به نظر شما چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای آصفی، خدمت آقای آشنا و محترم شنوار صاحب و بینندگان محترم تلویزیون شما.
تشکر و علیکم السلام.
میگم که طبعا در نخست باید بگویم که اگرچه اقدام حکومت طالبان، حکومت امارت اسلامی در مورد اعلان عفو عمومی و در مورد همه کارمندان نظامی و ملکی حکومت گذشته در حقیقت اقدام تاریخی بزرگ بود، به این معنا که یعنی بعد از جنگ های 20 ساله که در افغانستان انجام شده بود یا قبل از آن و خونریزی هایی که صورت گرفته بود، این که رهبری طالبان این اقدام را کردن و این تصمیم را گرفتن در حد در عقل خود در ذات خود یک تصمیم خوب و خیرخواهانه برای افغانستان بود، این در اصل در پرنسیپ باید دست بکنم که متاسفانه و طبعا در نتیجه این تصمیم جلوی خونریزی ها و کشت و کشتارهای بسیار زیادی گرفته شد و اگر این عفو عمومی نمی بود شما حکیم کنید حالا گزارش های شما مثلا ده ها مورد خطی را نشان می دهد، شاید در آن صورت هزارها می بود که طبعا این یک مشکل است. اگر از یک طرف این تخطی ها وجود دارد گزارش می رهد، از طرف دیگر شما هزاران ده ها هزار کسانی را از کارمندان حکومت گذشته میبینید که هم در رشته های نظامی بودند، هم در جای ملکی و طالبان در تصادم بودند، اما اکنون در خانه های خود به سر میبرند و کسی متعرض آنان نمیشود. این یک. دوم، بله، گزارش های وجود دارد از تخطی های که در این مورد صورت میگیرد، در مواردی هست که این نفع عمومی نقض شده است و تخطی صورت گرفته است و حتی کسانی را حکومت سرپرست نیز با در این ارتباط، در ارتباط اتهام به اذیت کردن مامورین حکومت گذشته بازداشت نیز کرده اند که این طبعا این نگران کننده هست، یعنی و باید هیچ تخطی صورت نگیرد. مادامی که عفو می صورت گرفته است، باید حکومت سرپرست هم افراد اعضای طالبان باید به وعده خود و وفادار باشند و عمل بکنند و هیچ یک از کارمندان حکومت گذشته چی نظامی و چی ملکی را باید اذیت آزار نکنند و باید در این مورد اقدام. همچنان حکومت باید جدی باشد، یعنی هر موردی را که در این مورد میبیند بدون اینکه اعضای طالبان است یا از پاکستانی از بلندپایگان حکومت در ارتباط هستند، آن را باید مجازات بکند و تا کسی جرأت نکند تا باز زمینه های تخطی را مساعد بسازد. نقطه چهارم این است که در مورد گزارش ها باید عرض بکنم که با توجه به یک نوع حالت سانسوری که در افغانستان وجود دارد و زمینه های دامنه های آزادی بیان و شفافیت در گزارش دهی روز به روز تنگتر می شود، در سر بر خبرنگاران تنگتر می شود و در دسترسی به معلومات بسیار کم است، حتی بساسی گزارش هایی که وجود دارد بسیاری از مسئولین حکومت سرپرست حاضر نمی شوند برای تقدیم معلومات، ارائه معلومات به خبرنگاران و همچنین در بحث ها حاضر نمی شوند که این یک شکایت همه که عمومی هست. بنابراین تصدیق گزارش ها و این که چقدر درست است و چقدر درست نیست، طبعا این کار دشوار است و کار مشکل است. متاسفانه نهاد به طرفی هم وجود ندارد که در این مورد تحقیق بکند و گزارش بدهد. البته همین که گزارش های متعدد میرسد، طبعا این بدون سبب نیست، یعنی در حالات وجود دارد کسانی دیدن که کسانی کشته شدند، کسانی مثلا در زندان شکنجه شدند، عکس ها و تصویر ها و ویدیوهای کلیپ آنها بیرون شده است که طبعا این وجود دارد. اما من میتوانم این را بگویم بر اساس دیدگاه خود من، تحلیل من است که این تخطی ها به پیمانه بزرگ وجود ندارد، یعنی حالاتی هست وجود دارد بله که حکومت باید روی آن را بگیرد و این تخطی است. اگر یک حالت هم باشد این درست نیست. اما آقای آصفی، آقای آشنا، مشکل اساسی بنیادی رو که من نظر میکنم این است که در افغانستان چون قانون وجود ندارد، قانون اساسی وجود ندارد، قوانین دیگر وجود ندارد، کود جزای افغانستان نافذ نیست، دیگر قوانین نافذ نیست. بنابراین در کشوری که قانون وجود نداشته باشد و ذوق هر عسکر و طالب و کسی که تفنگ به دوش دارد و قمندان و سرگروپ و دلگی مشر و کسانی از این قبیل و ولسوال در این کشور، طبعا در کشوری که قانون وجود داشته باشد، ذوق و سلیقه و عمل کرده هر مسئول و هر تفنگدار قانون است. بنابراین این سبب می شود که این چنین حوادث صورت بگیرد و مرجع قانونی هم برای بازخواست و برای پرسان و تحقیق وجود نداشته باشد که این یک مشکل بسیار مضل بزرگ است. اگر خواسته باشیم که به این تخطی ها و سایر تخطی ها که حتی قضیه گزارش شفافیت در گزارش دهی و دسترسی به معلومات هم نیز به قانون ارتباط میگیرد، بنابراین اصل علاج مشکل و اصل حل اساسی و جذری مشکل دید من این است که در افغانستان حاکمیت قانون وجود داشته باشد. در جایی که قانون نبود، فقدان قانون بود، قانون وجود نداشته، من هیچ مرجعی وجود ندارد برای کارمندان، برای مسئولین دولت. و همچنان مشکل دیگر این است که در متاسفانه در بخش لوی سارنوالی را یعنی سرپرست لغو اعلان کرده، در حالی که سارنوالی وظیفه آن تحقیق است در این مورد قضایای جزایی، در قضایایی که مربوط می شود به این گونه قضایا. اصلا چون سارنوالی وجود ندارد و بنابراین همین دستگاه بزرگ سارنوالی به ریاست عمومی تعقیب فرامین، تطبیق فرامین امیرالمومنین امارات اسلامی اختصاص یافته است، بنابراین یعنی این یک مشکل دیگر هست. و همچنان دستگاه رسیدگی پلیس و همچنان مشکل قضایی، دستگاه قضایی با برطرف کردن قضات تربیت یافته و مسلکی که در با وجود فسادی که وجود داشت، اما فساد بعد اصلاح می شد، اما برطرف کردن یک طرفه و همگانی اجتماعی و دست جمعی همه قضات کشور یه مشکل دیگر است که در مورد تحقیق و تحقیق و تطبیق عدالت در این مورد ما را به مشکل مواجه می‌سازد.
تشکر آقای وزین. برنامه سوال‌های بعدی هم هست که در جریان برنامه مطرح می‌کنیم.
همداسه ده مننه وزین صاحب، تاسو نه یو یادونه وکړو چې دغه راپور چې د یونما خپور شوی دی، په دې کې وازی امنیتی مسلو ذکر نه دی، بلکې ویلي دي چې په افغانستان کې د خزو د اقونو ملکی تلفات او د طالبانو د حکومت د کوکنارو د فصل د منځوړلو عملیاتو سرحد پوګدو کې نه خطو یعنی د ډیورن په کرخي باندې او د رسنوي د ازادۍ د پخوانی جمهوریت رژیم د کارکونکو د شکنجه وژلو نیولو تعزیري سزاګانو او د عدالت د پلي کولو اړوند مسلو ته زیور کړ شوی چې یو مسلې چې وزین سب ذکر کړه غدا ده چې د طالبانو حکومت د پخوانی رژیم د قوانینو لغو اعلان کړي او څومره مخکي او دوی د خپل شرعي نظام یا د شرعي قوانینو لایحو د خبر ورکړي چې پرمختګ کړي زما پښتنه لکه څه مشخص کوم د امنیتي مسولینو باره کې شنواري صاحب چې څومره تعداد کې به فکر کوي دا د دریم کال پوره شو د طالبان د حکومت څومره تعداد کې د پخوانی حکومت د وسلوالو ځواکونو منسوبین په افغانستان کې پاتې دي چې احتمالا به تاسو ډیر ارقامي او اکثریت په کمې وجه تاسو مخکې غچ اخیستل یاد کړل که د غچ اخیستلو مسلې د غټول چې پاتې دي دوی د دغه سیو خطر سم واجی دي کڅنګ
مننه آشنا صاحب همداسې چې تاسو خپل هم یادونه وکړه چې د افغانستان د ټولو وګړو د ټولو برخو د ټولو څنګه د اوسنی حاکمانو نه متاثر دي هم د هیچا حقوق په افغانستان کې متاسفانه چې تامین نه دي زه باید فیصدې په اساس تاسو ته ووایم چې په حدود 50 تر 55% پورې د افغان وسلوال پوځ منصوبین په افغانستان په کور دننه پاتې دي او یو تعداد پلومړي سر کې د ځینې بهرني هیوادونو لپاره انتقال شو یو تعداد نور د ته هر شو چې په خپلو شخصي امکاناتو باندې د سیمه هیوادونو ته او نور هیوادونو ته هجرت وکړي او دغه 50 تر 55% د افغان وسلوال پوځ منسوبین چې په کور دننه پاتې دي په دوی کې د 10 تر 15% پورې خپل د استوګن ځایونه تبدیل کړي دي او په پټه باندې ژوند کوي د نورو د ډیرو ستونزو سره اقتصادي ستونزو سره ټولنیزو ستونزو سره نور هغه ناخوالې چې په هیواد کې حاکمې دي او په دې درې کالو کې چې کتل کیږي دا سي په تدریجي ډول باندې دغه پروسه د نیول کېدو د مرموز په شهادت رسولو د توهین کېدلو د تحقیق کېدلو او باندې کېدلو په دوامدار توګه باندې دا دوام لري او تقریبا هر هغه څوک چې دوه سره په لیست کې یا دوه ادرسونه پیدا کوي یا دوی تثبیتي بیا په ځانګړي ډول باندې په هغه وخت کې چې ځینی جبهات او ځینی جنرالان ځینی اعلامیې خبري په هغه وخت کې دا کړنه د دوه تشدید پیدا کوي اضافه کیږي او خطر اضافه از منګه دغه د وسلوال پوز منسوبینو ته متوجي کیږي ولې په ټوله کې زمنګ خبره دا ده چې دا هیواد د افغانانو ټول ګډ کور دی او افغانان ټول په خپل هیواد او خپل کور کې حق لري هم د امنیت او هم د مسؤلیت ولې هغه څه چې اوسنی حاکمان کوي هغه د دې ښکارندوی دی چې دوی صرف خپل عمر لنډي او هغه کم د سولې او د سیاسي تفاهم او تعامل د پروسې مخه په دغه کړنو باندې دو باندې او په عیني ترتیب ځای لري زیاده ورو کوم چې د اوسنی حاکمان په دوو پړاوونو د هوربند کې د افغان وسلوال پوز منسوبینو په میړانې سره خپل د افغانیت غیږه دوی ته اخلاص کړه او دوی په ډېر خوشحالي سره په هغه کې په غیږ کې ونیول د سولې لپاره نو د سولې لپاره لومړی قرباني د افغان وسلوال پوز ورکړی دا او کوس هم چیرته دا لړۍ دوام پیدا کی د دې فایل به د اوسنی حاکمانو لپاره او په ټوله کې د افغانستان لپاره راتلونکو ونه لري تاسو ته جواب ده چې موږ د افغانستان په معاصر لند تاریخ کې کومه د شهید داوود خان د کودتا نه راپرتلکو تر هوسه پورې موږ تقریبا اضافه د لسو رژیمونو او بندونو تجربه کړې دي او دا حاکمیتونه ډیر وخت او موده ډیره کمي ولی بیا به دغه چارو بیا همدغه اوسنی حاکمان خپل پرې کوي ولی او دغه ترڅنګ دوی به په راتلونکي کې د افغانستان په ټولنه کې اصلا پیځای ونه لري په دې چې د افغانستان د وسلوال پوز منسوبین دا د افغان وسلوال د افغان ملت یو ملي پانګه ده او دا د هیڅ سیاسي بهیر د هیڅ سیاسي شخص او یا کوم بهرني ایواد پورې تړاو نه درلوده او نه لري او د دې ساتل د تاریخ په اوږدو کې د ټول ولس فرض وو ولی متاسفانه د سیاسيونو د غلطو کړنو نه متاسفانه چې په څو لسیزو کې افغان وسلوال پوز افغان ولس د سیاسيونو د غلطو کړنو قرباني شوی دی او په راتلونکي کې هم که چېرته موږ یو ملي خپلواک وسلوال پوز ونلرو او وسلوال پوز په خبرو په قصو په لافو باندې نه رامنځته کیږي هغه یو تخصصي سکتور ده، یو تخصصي برخه ده چې په هغه کې من کده امیر عبدالرحمن خان د وخت را شروع کړ، د افغان وسلوال پوز بنسټ یې خود شوی ده. تر اوسه پورې موږ د مختلفو هیوادونو په مرسته باندې خپلې تعلیم نامې، اصول نامې، تکتیکي مسایل، یونیفورم، داسې ډېرې کړنې ترسره کړي دي چې افغان وسلوال پوز دغه پخوالي ته رسېدلی و چې د سیمې او د نړۍ په کچه باندې د یو باور خاوند اوسېږي. دوی ته خپله اوسني حاکمانو ته جوتایي شوي اوس که چېرته دو د ښېګڼې نیت ولري چې د یو واړه ټولګي او یا د یو واړه برخې جوړول څومره امکانات او څومره ظرفیت او څومره وخت ته اړتیا لري. نو د وسلوال پوز نه او د نورو سکتورونو نه متخصصینو نه زموږ سیاسیون باید په مجموع کې یو مشروع او معیاري ګټه پورته کړي. نو اوسني حاکمان متاسفانه چې هیڅ نوع دریځ نه لري او هیڅ نوع معیار ته وټمن نه دي، حتی اسلامي مقدساتو ته هم دو هغه څه چې وایي هغه څه په عمل کې هوډ نه لري. همدغه ده چې د دوی ترمنځ کوم اختلافات چې دي، کوم مالی او اخلاقي فساد چې اوس د دوی په منځ کې رامنځته شوی، کومه خودپایي چې دوی په منځ کې رامنځته شوی، دا هغه څه دي د دې ښکارندوی دي چې دوی اسلامي مقدساتو ته هم هغه څه چې وایي هوډ نه لري او د اکثریت په اسلامي ډیرو مسایلو باندې اتاثر هم نه خلاصيږي. په ټوله کې متاسفانه او بدبختانه د دوی کړنو تاوان بیا هم افغان ولس پرې کوي، ولې دا ورځې او دا شپې
بوګدینی مننه شینوارې سه پویګو تاسو په خوانې منصبدار یاستي او د کې شک نشته چې تاسو د همکارانو په باره کې چې په افغانستان کې پاتې دي د شکنجه او د وژنو د انیولو خبرونه چې راشي تاسو به خامخا متاثر کیږي. تاسو خپل یو دریض نیسي د طالبان حکومت رسمن کوم مسولیت نه اخستي. موږ په دې اړه نورې پښتنې لرو، اما اجازه راکې یو لنډه وقفه به واخلو، بیرته به پښتنو باسته راشو.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شما بیننده و شنونده برنامه روک و راست اسپین خبر هستین که در رابطه با ادامه نقض حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بحث میکنیم که این آخرین گزارش یونما در این مورد است. صحبت های خود با آقای وزین ادامه میدیم. جناب آقای وزین، شما پیشتر فرمودین که خب در حال حاضر در افغانستان، همین خود طالبان هم گفتن، قانون اساسی وجود نداره، قانون جزا وجود نداره و اونا گفتن که همه محاکم به اساس شریعت به پیش میبرن. به نظر شما چقدر میتونه مسائل شریعت در جاگزین قانون جزا و دیگر موارد سیستم قضایی شود؟
من خود اجازه بدهید به عنوان یک شاگرد کوچک شریعت اسلامی و کسی که در این تحصیل کردن و تدریس میکنم تحقیق میکنم و می نویسم. وجود قانون، وجود قانون با شریعت اسلامی تصادم ندارد.
جناب آقای وزین اگه یک کمک بلندتر صحبت کن.
بعضی من این بود که من باید بگویم که وجود قانون با شریعت اسلامی تصادم ندارد، یعنی قرار دادن قانون در برابر شریعت این محل نظر است. به این معنا که اگر در یک کشور اسلامی که باید اصل آن است که قوانین اسلام در آن تطبیق شود، اگر ما قانونی در افغانستان، مثلا هیچ کشور اسلامی در مثال افغانستان، تا جایی که قانونی برخلاف عقاید، احکام و ارزش‌های اسلام تصویب نشود، این اسلامی است. یعنی هر قانونی که با اسلام باشه، با ثوابت اسلام در تناقض و تصادم نباشد، همان قانون اسلامی است. یک نقطه دیگر این است که شریعت اسلامی احکام فقهی، طبعا شریعت یک چیز است، فقه چیز دیگر است. خب هر صورت کتب فقه، این کتبی که به دسترس ما هست و در قرون گذشته ها، در گذشته های دور تالیف شدند، این کتاب ها کتب درسی هستند، کتب کتاب تدریس است، کتابی که در سنف باید درس داده شود، استاد به شاگردان تدریس میکند. این کتاب شکل برای قانون نیست که برای قاضی و برای مدعی و متهم و علیه تصویب شده باشد. بنابراین امین اکنون برای وقتی که دولت عثمانی احساس کرد که باید چون مسائل فقهی پراگنده هست در میان کتبها و طبعا در بس ازارای احکام در مورد یک موضوع چندین دیدگاه فقهی وجود دارد، حتی داخل یک مذهب، حتی داخل مذهب حنفی، یعنی این را فقها می دانند. بنابراین برای قاضی و مشکل است که از یک مسئله را در میان کتابهای متعدد جستجو بکند و بعد آن را هر مفتی و هر قاضی این توانمندی را ندارد، یعنی توان تحقیق و پژوهش را ندارد، خصوصا در قضاهایی که پیچیده هست و قضاهای مغلق است. بنابراین دولت عثمانی در تلاش شد، کوشش شد و صورت گرفت که موضوعات فقهی مذهب حنفی را به گونه مواد های قانونی در بیاورند، یعنی از آن به بعد همین نکن در پوهنزه های شرعیات در پوهنتون های مختلف دنیا مضمون به نام تقنین و شریع الاسلامیه، یعنی به قانونی ساختن، یعنی به شکل ماده قانون در آوردن یا سیاقت قانون در آوردن احکام شریعت اسلامی تدریس می شود. ما این را تدریس می کنیم در پوهنزه های شرعیات، یعنی بناهن و کسانی شرعیات خواندن این را خوب می دانند. بناهن وجود تنها احکام فقهی برای اداره کشور کفایت نمی کند، حتی عربستان سعودی و کشورهای دیگر در کل به این ناگزیر شدند که با توجه به پیچیدگی های عصر، مشکلات مردم و قضاهای پیچیده که وجود دارد، بنابراین به خاطر تسهیل امور برای قاضی و برای سارنوال و برای مدعی و مدعیه، برای همه احکام فقهی شریعت اسلامی به گونه شکل ماده های قانونی صياغت شود، یعنی ماده هایی که به احکام صياغت به صيغه جزمیت، جزم مادهوار، ماده تنظیم شده باشد، تا برای هر موضوع حکم مشخصی در شریعت در نظر گرفته شده است در قانون موجود باشد. و این در حقیقت همان احکام شریعت اسلامی است که سیاقت قانونی شده است، یعنی شما می توانید احکام فقهی را در قانون بگنجانید و آن را ماده وار، ماده اول دوم فصل بندی و پابندی بکنید و در دسترس قاضی هم باشد، در دسترس متهم هم باشد، در دسترس سارنوال مامورین ضبط قضایی و پلیس هم باشد. بنابراین این یک اشتباه بزرگ است که شما بیایید بگویید که ما چون شریعت اسلامی را تطبیق میکنیم نیازی به قانون نیست، یعنی در این مورد در حقیقت قانون، ساختن قانون، صياغت قانون، فصل بندی قانون، با بندی احکام شریعت، در حقیقت این احکام شریعت اسلامی است که در شکل قانونی صياغت میشود و فریز میشود به تعبیر انگلیسی و نوشته میشود، تدوین میشود تا این تسهیل باشد. در گذشته ها مثلا قانون مدنی افغانستان، قانون جزای افغانستان این همه دارد، اما تنها در باب حدود هم که یک بخش مهم است، 4-5 حالت مشخص هست، اما اکثر تصدیرات است. در هر قانون جزای افغانستان این تذکر رفته بود، در آخرین کد جزای افغانستان هم در ماده اول یا دوم بود که این قانون، یعنی کد جزای افغانستان، و موضوعات مربوط تذکرات را در بر میگیرد، مسائل احکام به حدود مطابق فقه حنفی و شریعت اسلامی در مورد احکام صادر می شود. بنابراین این که قانون را در مقابل شریعت قرار بده همین نادرست، اما اگر قانون وضعی باشد، مثلا با شریعت اسلامی در تصادم باشد و در تناقض باشد، در آن صورت طبعا این قانون با شریعت در تناقض است، اما در جایی که قانون برگرفته از شریعت اسلامی باشد، با شریعت اسلامی در تناقض داشته باشد، مطابق شریعت اسلامی باشد، در آن صورت قانون را در برابر شریعت قرار دادن من گمان می کنم یک مغالطه است. هر صورت قانون از من دستم و طبعا اکنون شما ببینید که امین رو تکمیل بکنم آقای سیفی، یعنی قضاتی که متاسفانه دارای تدریبات و تمرینات قضایی نیستند، قضات مسلکی نیستند، ائمه مساجد و فارغای مدارس دینی را مقرر شده اند در منهج قضات و قاضی ذوی الحکم در افغانستان، طبعا این یک مشکل است، این یک جفا است، این به معنای تضعیف و تقریبا نابودی سیستم قضایی افغانستان است. قاضی باید تنها با فارغ شدن از یک مدرسه دینی و شهادت نامه گرفتن از دوره حدیث شما قاضی نمیشوید، قاضی بودن چیزی دیگر است، مفتی بودن چیزی دیگر است و ملا امام بودن در مسجد و فارغ مدرسه دینی کاملا چیزهای متفاوته.
او بخی ما غوختل زم یو پختن هم دی سره یاد کم خپل بحثم وساتی او بخی چې خبرو کې مداخله وکړه. یو دا چې د طالبانو حکومت د سه قوانین تر اوسه نه دی خبره کړي، لکه ملی جریده کې چې په خوا خبرېدل چې هغه د شریعت د قوانینو په نوم یو خلک یا رسنۍ هغې ته لاسرسی ولري او بیا وایي چې دا د شریعت د مطابق نشره دي یا څنګه، په استثنا د ځینې خاصو محدودیتونو وضع کولو چې 14 محدودیت یې یوازې په رسنیو وضع کړي. اما پخواني قوانین چې تاسو ذکر کړل تر ډیره چې د عدلیې وزارت حالت تصویب کړي یا خبره کړي او توشي شوی دی د جمهور رئیس د جمهور رئیس د اماغه قوانین اوس وخت په ډیر عمر کې د حکومتداري استفاده کیږي د اماغه د مخینه دوی کار کوي پښتنه مې تاسو نه دا و چې کچیرته دوی په دا ډول چې ستاسو په نظر ډیر د شریعت مطابق احکام نه دي ځنی او په نوم د شریعت خبري د دوی په وړاندې بچو شیایا طالبان حکومت د دې په عواقب نه پويږي چې یو ورځ به ولس ډیر د قهر سره د دوی په مقابل کې ودرېږي
ګورې شاش نه سوي تاسو پښتنه دا ډیر مهمه پښتنه ده یو طرف نه کېدې چې په طالبانو کې یقینا د څه کسان نشته چې دې په عواقب باندې نه پويږي یعنی څوک چې یو شی په مشکل باندې نه پويږي طرف نه کېږي دا مشکل د خوتګ حل لپاره هغه کوشش نه کوي یقینا په طالبانو کې دا د سې کسان د ډیر کسان دي چې اسن په دې عواقب باندې نه پوهیږم د سې باندې په دې شعار باندې غدا چې قران زموږ قانون د چې هغه ټول مسلمانانو قانون د خدا په دې معنی ده چې قران قانون اساسي ده ځکه چې قران قانون اساسي کې د سې نشته چې تاسو امیر څنګه پکې د خلکو ته ورسپارل شوی شی دی صلاحیتونه څنګه دي مثلا مودې سمره دا شیان خو قران کې نشته یعنی قران کې خو اصول کلیات دي چې هغه ټول د منلو وړ دي د زیات لپاره خو د دې امت کار ته چوي ته کې یو د دې په دې باندې دوی نه پیږي دوه خبره ده متاسفانه چې په طالبانو کې یعنی دوی که څنګه سن پویګم په دې باندې دی جرأت نه کوي مثلا دی جرأت نه کوي خپل اندغه د موقف د ساتلو لپاره او دغه په دغه کوي دا ډیر خطرناک دی یو هیواد یو کور په پرته د قانون نه سمبال کیږي چارې نه سمبالېږي تاسو خو پر دې په خپل ځای کې تاسو یو هیواد وطن په یو وشتم پیړۍ کې یو وشتم پیړۍ کې تاسو یو ملک اداره کوي اگر چې قانون پکې نه وي او بل مشکل دا د طالبانو چې د گزینشي عمل کوي یعنی داسې کوم هغه قانون چې دوی لپاره دغه نه د ګټ خبرې هغه اغه نه هغه باندې کله استثناء استناد کوي هم دا دي چې هغه ټول قوانين ملغا اعلان کړي دي په نامه یده وزي قوانين دي البته دی دوه دولسته دي کدي لست دي قوانين دوی توشکر دي چې هغه په رسمي جریده کې هم چاپ شوی دي خو متاسفانه هغه دي اصلي قوانين چې هغه مدني قانون دغه جزا قانون د نور قوانين په زلګونو نور قوانين دي دا وي په کله دوی یعنی ایسه پر هغه رسما ملغا ده او دا بل مشکل ده چې دا کله چې قانون زما په ګټه زغه نه ځه دا موضوع باندې استناد کوم استفاده کوم کله چې هغه نه بیغنه استفاده کوم نو دا یو بل مشکل ده چې دی پیدا کړی او زموږ هیله ده چې موږ دې مشکل ته اساسي حل لپاره لار ده چې موږ د قانون د دولت خواته لاړ شو اساسي قانون باید ولرو هغه اساسي قانون چې ملت لپاره دې منلو وړ دي دغه بشو کاټ دولت تشکیل کو د دولت مشروع قانوني بنه ولري دغه بشو ګور قوانینی او دا تر څو حکومت تنفیذ کې دا تاسو ته قانون حکومت خواته لاړ نه شو دا مشکل نه حل کیږي
مننه وزین سر
تشکر جناب آقای وزین ما یک سوال داشتم از جناب آقای شنواری. آقای شنواری، ما گزارش های متفاوتی مثل گزارش تازه یونما را داشتیم که در رابطه با نقض حقوق بشر گفتند. آقای ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد هم بارها گزارش های از این دست پخش کردند. چرا با وجود همه گزارش ها هیچ تغییری در عملکرد طالبا وارد نمیشن؟
اسیبی صاحب، قبل از اینکه ما به سوال شما بیایم، ما به تایید فرموده های وزین صاحب، شما ببینید در کل ما از حاکم های فعلی فعلا یک تعریف ارائه کرده میتونیم که اونا یک گروه شورشی مسلح حاکمیت یک ملت و یک جغرافیای مملکت به نام افغانستان را در کنترل خود از طریق یک معامله استخباراتی در دوحه به دست گرفتند. یعنی اینا به هیچ نوع قوانین ملی بین المللی و مقدسات دین مقدس اسلام اصلا نه اعتنا دارند و نه احترام دارند. نکته دوم این است که اینا حاکمای فعلی کسانی هستند که اینا اصلا نه کدام قانون را نه کدام حصول را در زندگی خود تجربه کردن و جز از وحشت و دهشت و در مدارس ها متاسفانه در مدارس پاکستان اینا تعلیم دیدن که در اونجا هم و نهایت شکنجه و نهایت بدبختی بالایشان تطبیق شده و اینا مطلقا با یک روحی عقده‌ای با تمام انسان ها برخورد میکنن. اینا تنها با افغان ها و اقشار روشن و متمدن در افغانستان مشکل ندارن، اینا تقریبا با انسانیت و با تمام معیارهای اصول حقوق بشری و حقوق شهروندی و با همه از اینا در قدم اول آشنا هستند، در قدم دوم اینا در مقابل از این افراد و اشخاص و حلقات یک رقم عقده دارن. نکته سوم این است که اینا به طور در گذشته تعلیم شدن، تربیت شدن و برایشان رویه داده شده که هر انسان متمدن، هر انسان پیشرفته و هر انسانی که حداقل سلیقه داره او را تقریبا برش در طور تعریف کردن، در حالی که در دین مقدس اسلام مضافت جز ایمان است.
برگردیم به سوال. بله، اگر باز برگردیم به سوالی که من کردم که با وجود نشر گزارش‌های متفاوت از سازمان‌ها و شورای بین‌المللی و همچنان فشارهای جامعه جهانی، طالبان موضعشان هیچ تغییر نکرده، به نظر شما دلیل از چی است؟ آیا اونا کدام علاقمندی ندارن که بپذیرن و کماکان به این سیستم چون قوت در قدرت در اختیارشان است و افغانستان هم تا کم و بیش در افغانستان هم مسلط هستند، خب نه علاقمندی دارن به اینکه به رسمیت شناخته شوند و نه هم تا جایی که خودشان هم گزارش دارن در موقف خود تغییر وارد بکنن، چون این چیز را نمیخواین.
شما ببینین آقای عصیبی، اینا در کل در موارد کلان همه ایشان یک اتفاق نظر ندارن. همی است که در سه سال اینا هیچ نوع دستاورد سیاسی نه در سطح ملی دارن، نه در سطح منطقه‌ای دارن، نه در سطح بین‌المللی دارن. نکته دوم این است که جامعه بین‌المللی هم در کل صرفا به می گزارشات و جمع‌آوری اطلاعات و تحقیقات اکتفا کردن، تا حال اقدامات عملی فشار را روی دست نگرفتن. که روی ازی هم قرار معلومات در بین ممالک مختلف و بخصوص در سازمان ملل بحث‌ها جریان داره و فشار نهایتا زیاد است که بعد از این باید بالای تعزیرات بیشتر، اقدامات بیشتر، فشار بالای طالبا اقدامات عملی صورت بگیره. و عین ترتیب پروسی دوحه تا فعلا دوام داره که امسال جلسه دیگه شام هست. در اون جلسه با وجود که طالبا بر از او هم احترام و ارزش قائل نیستن، ولی با احتمال زیاد که در جلسه اخیر دوحه آخرین اخطارها به حاکمای فعلی داده خواهد شد و بر سال آینده یعنی سال 2025 امکان ازی هست که در صورتی که تغییر در روی کرد حاکمای فعلی و عمل کردشان رونما نشوه، اقدامات بیشتر تاثیر فشار سیاسی، اقتصادی و حتی احتمال ازی هم میره که نظامی. ولی در اینجا یک بحث دیگه هم هست که اوضی مخالف طالب در کل کسایی که حداقل برای آینده افغانستان میخواین مسئولیت داشته باشن، اونا هم مسئولیت دارن. به خاطر ازی که اگر ما مخالفین حاکمای فعلی از یک آدرس متحد وارد بحث نشیم و وسیله واقعی فشار برای حاکمای فعلی نشیم، اونا فکر میکنن که میداندار هستن و در میدان کس دیگه نیست و چیزی که دلشان باشه او را میکنن. و منطقه و دنیا هم به خاطر ازی او خود با اینا پفکده میخورن که اوجه شبکه تروریستی جهانی دیگه در کمین ششته. اگر اینا در وضعیت غیر تعریف شده و غیر قبول شده به طرف ضعف میرن، به طرف ناتوانی میرن، امکان داره که باز ابتکار عمل شبکه داعش به دست بگیره و اعلامی سلطه فعلی حاکمای فعلی به دستی از نو برسه.
تشکر آقای شنواری.
شنواری صاحب، منگا در داعش بحثتم بیرازو خوی اجازه را که داده یونماد راپوری و مهم برخه چه گوارم به پختنه و کمپه دام شریک کو دی په دی خپل راپور کې ویلی چې وای د شکنجو د ناسم چلند او شفایي غواخلو او د پخوانی رژیم د مامورینو او امنیتی ځواکونو او دفاعي ځواکونو د منسوبینو د وژلو وی لک تر لګه 15 پیخي ثبت کړی دي چې په دی کې څلوري د ناپیژاندو کسانو د خوانه دی او یوای د طالبانو د خوانه شوی د چاغه ثبت کړی ده. او په سره پوری ټکه په کې دا ده چې دا وای د هغو کسانو په وړاندې دا پیخي شوی دي چې اکثریت بیرته د افغانستان ته ستانه شوی کسان دي د طالبانو په حاکمیت کې. پښتنه دا ده چې امنیتي ځواکونه یو تعداد چې ډیر وتلي او تاسو د وینا مطابق چې 55% یا شاوخوا په افغانستان کې پاتې وو، دغه وتلي کسان د کم مجبوریت د مخې نه د دومره لوی خطر په منلو بیرته افغانستان ته ستنیږي.
زما معلومات خو دا دي آشنا صاحب، په دې حق باندې چې دا وی په کورنۍ باندې فشار راغله یا د کورنۍ غړي ورته نیولې دي، هلته برمته کړي دي او دا غي په بدل کې هغه غوښتي دي او اته ضمانت هم ورکړي چې هغه ته بل کوم غواښ نه پیښیږي. هغه چې بیرته ستانه شوي دي بیا هغه د نامعلومو افرادو تر نامه لاندې په شهادت رسول شوي دي او نور ډېرې داسې بیلګې لرو چې عملا په زندانونو کې په شهادت رسیدلي، د شکنجې لاندې. او بل ټکی مهم دا ده چې طالبان د امنیت ادا کوي، په هغه صورت کې چې یو ټولنیز امنیت، فزیکی امنیت په افغانستان کې تامین، نو څنګه نورې نامعلومې ډلې کولی شي چې هلته داسې ټوریستي فعالیتونه ترسره کړي؟ ولې په ټوله کې بیرته ټول مسؤلیت طالبانو ته ورګرځي، او هغه څوک چې بیرته هیواد ته ستانه شوي دي د هغو هم د مجبوریتونو
په بنسټ باندې، هغه د کوم شاو په بنسټ باندې نه دی. سیدا د داعش ته موږ مخکې ذکر کو، تاسو به په خبرونو کې اوري چې ډیر معتبر امریکایي سیاستوال هم په دې چلیری ساتو کې خپل ولس سره په مستقیمه ټلویزیونی وینا کې یو انتقاد په دې وکړ چې د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته د داعش خراسان څاګه دومره قوي شوې ده چې د امریکا په جنوبي سرحد کې اته کسان د همدغې ډلې په تړاو باندې په امریکا کې نیول شوي دي چې د امنیت خطر ته ګواښ پیښولی شو. اوس پښتنه دا پیدا کیږي چې تاسو ډیر زیات د طالبانو په حاکمیت انتقاد وکړو، او ترڅنګ وزین صاحب هم د سیو خودل چې دوی یو استبدادي ډول باندې ټول حاکمیت خپل تطبیقي که دومره مستبد دي، ولې دغه د داعش په څیر خراسان ډلې دومره قوت موندلې ده چې سیمې ته هم خطر پیښي، او په افغانستان کې ځینې اقلیتونه چې د یوناما د راپور په اساس شیعه مسلمانان په نخښه کوي دومره زور خپل قدرت سره خي چې ممکن د دوی خپل حاکمیت هم سوایو خطر پیښ کی؟ دوی ولی خیر د دغه استبداد ولی یعنی د امنیت لپاره ګټه نه نشي اخستلې؟
تاسو وګورئ دوی د داعش د شبکې نه ډیر زیات متاثر دي، او په دې خپل باندې ما په خوا هم ویلی وو چې د دوی د داعش ستراتیژي د 2020 کال د اگست نه بدله شوې ده، او په خپل په اوسنی حاکمانو کې ځانونه مدغم کړي دي، او ډېر زیات تعداد اوسنی حاکمانو حتی تر مشارطابه کچې پورې د داعش سره نږدې اړیکې لري، او په ځانګړي ډول هغه حاکمان چې په هغه وخت کې په زندانونو کې وو د داعش د افراد او اشخاص سره هغه هلته په زندانونو کې جذب کړي دي، او په اوسنی درې کلونو شرایطو کې د کومو ناخوالو نه چې د دوی ټیټ قدمي او هغه مشران چې د دوی سره همغږي نه لري او ناخوخي دي، هغه هم د داعش پاتې دي. داعش عملا اوس نه غواړي چې راځي په لاس کې ولري، د هغه په بنسټ باندې د دوی په منځ کې کولای شي چې خپل فعالیتونه په خټه باندې تر سره کړي، کله دوی نور توانایي هم دي لري چې لوی اراضي د اوسنی حاکمان نه په خپل لاس کې ونیسي، او د هغه د لپاره اوس د هغه خپل ستراتیژیک هدف تعقیبوي چې د هغه عملیات عملا په دوی باندې هم پلی شوې دي، د سیمې په هوادونو باندې هم پلی شوې دي، په غربي هوادونو کې هم د دوه ډېر تعداد نفوذیان نیول شوې دي چې تقریبا یو ونه یا لس ورځې مخکې د معلومات په بنسټ باندې یوازې د ترکیه په هواد کې او یا کسر د داعش مشکوک افراد نیول شوې دي. په عین ترتیب په اروپایي هوادونو کې او په خپل د امریکا په متحده ایالاتو کې دوی د یو عملیاتو لپاره چمتووالی لسی، او په هغه په داغه ترڅنګ دوی د اوسنی کم هغه آزاد سیمه چې دوته په لاس ورغلی په افغانستان کې داغه هغه کې هغه نه د خپل سربازګیری لپاره، د خپل تعلیمي مسایلو لپاره، او د خپل عملیاتي اقدامات لپاره پوره ګټه پورته کوي.
مننه شینوار صاحب، زه د سیفیسه پښتنه نه مخکې تاسو یو وزین صاحب نه د زړه د کوم یو مننه کوم چې یو سات تاسو ما ملمانه همیشه د ډیر زغم او سیلی او د موضوع اړوند تمرکز کوي او انرژي مصرفوي موږ سره په پروګرام کې ګډون کوي. مننه تاسو نه میره باندې
تشکر. جناب آقای وزین، امیر هم که پیشتر هم عرض کردم، در حالی که جامعه جهانی فشارهای مختلف وارد میکنن بر طالبان برای پذیرش خواسته های از اونا برای رفع محدودیت های وضع شده بر بانوان افغان، برای بالاخره امی اعمال و یا سرکوبگرانه ای که ادعا میشه بر علیه شهروندان افغان رواداری میشه، طالبان هیچ گونه تغییری در عملکرد خود وارد نکردند. به نظر شما این وضع تا کجا ادامه خواهد کرد؟ آیا طالبان میتونند به این گونه هستند که در موقف قرار دارند همین گونه ادامه بدن و با تعامل چند کشوری که ظاهرا در پی منافع خود هستند؟
ببینید، از دید من و با تحلیل اوضاع و وضعیت کرونی که در افغانستان پیش آمدن است، مانند وضعیت 20 سال قبل از 15 اگست سال 2021، این نیز در نتیجه زدوبندهای داخلی و بیرونی برامیان آمده است. این وضعیت که فعلا در افغانستان هست، جامعه جهانی اگرچه کلمه بسیار مبهم و قابلیت تعریف های متعدد را دارد که جامعه جامعه جهانی کیست و اینترنشنال کمیونیتی کی است، چگونه است. و این هم جمله کلمات است که هنوز تعریف های متعدد را میپذیرد. اگر بخش از این جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا، اگر بگوییم که با امضای توافقنامه دوحه مانند توافقنامه بن که در گذشته صورت گرفته بود، توافقنامه دوحه این زمینه ساز بود برای یعنی برای عودت و برگشت حرکت طالبان به حکومت. طبعا بناهن این جامعه جهانی تعهدات دارد با حرکت طالبان، چانچی که در اتفاق توافقنامه دوحه نوشته شده است و مدون مکتوب است و آنچه که نیست. بناهن و من گمان میکنم که یک نوع استاندارد دوگانه یا دبل استاندارد به تعبیر انگلیسی در تعامل جامعه جهانی، حداقل برخی از جامعه جهانی با افغانستان در گذشته هم موجود بود و اکنون هم وجود دارد. بنابراین این خوب است که تفسیر شود، توضیح شود که کدام بخش جامعه جهانی، کدام قسمت جهانی، کدام کشورها، هر حکومت ها، جامعه مدنی مثلا یا مردم، یعنی سازمان های بین المللی، هم این دارای نیاز به تشریح و توضیح دارد که بعدا موقف هر یک در قبال وضعیت افغانستان دیده شود. بنابراین من گمان میکنم که با توجه به وضعیت کنونی، وضعیت جیوستراتژیکی که در منطقه هست، قضیه اوکراین هست، قضیه فلسطین و غزه هست، قضایای دیگری که وجود دارد، رقابت های میان چین و ایالات متحده آمریکا وجود دارد، رقابت های چین و روسیه در منطقه، رقابت های روسیه و ایالات متحده آمریکا و غرب، در کل با توجه به همه این وضعیتی که موجود هست، من گمان میکنم که بازی در افغانستان ادامه خواهد یافت و این بازی دو گمان بگانه همچنان ادامه پیدا میکند. و این دانش باید بگوییم که نه جامعه جهانی میخواهد با حکومت کنون سرپرست افغانستان، حکومت حرکت طالبان را به رسمیت بشناسد، مانند یک دولت و حکومت با آن تعامل بکند، و نه هم میخواهد که از این حکومت، از حمایت این حکومت به گونه دست بردارد. بنابراین حالت در منظور قریب آنچه که ما تحلیل میکنیم میبینیم در چند سال آینده با توجه اگر همین اوضاعی که در حکرون هست ادامه پیدا بکند، وضعیت افغانستان تغییر نمیکند. یعنی جامعه بخش است که جامعه جهانی قطعا به این ارزش نمیگذارد که دختران افغانستان درس نخوانند، تعلیم نکنند. شاید بعضیا خوش هم باشد که اصلا تعلیم نکنند، بعضیا خوش هستند برخ جامعه جهانی که طالبان چون قضیه اسلاموفوبیا و اسلام حراسی است و آنچه که بر علیه اسلام خواند گنوشته می شد و گفته می شد، اینها می گویند که بله این نمونه اسلام حرکت طالبان است که زنان و دختران از مکتب باز می دارند و بزن قانون ندارند و حقوق بشر را پامال می کنند و زنان را پامال می کنند و این را یک نمونه می پندارند که آنچه را که در مثلا برنارد لویس و کسانی دیگری از اورینتالیست های معاصر می گفتند درباره اسلام و درباره گروه های اسلامی، بگن این طالب یعنی این نمونه هست که آنچه را که ما می گفتیم در تئوری و نظر اینها در عمل تطبیق میکنند و شاید این در حقیقت به نفع هان اسلام فوبیا اسلام حراسی باشد، از این جهت که یعنی اگر جلو رشد حرکت های اسلامی و مدت های اسلامی بیداری اسلامی معتدل در کل حرکت تمدنی مسلمانان به سوی بازگشت به تمدن گرفته شود، این یک مشکل دیگر هست که قابل بحث است و شاید این بس این برنامه یعنی توان توضیحات را ندارد. بنابراین من گمان میکنم که جامعه جهانی در این قسمت، و من نقطه آخری را عرض بکنم که اون مهم است که باید ما هیچ مردم ما برای مشکلات افغانستان حل بومی افغانی باید جستجو بکنیم. باید چشم جامعه جهانی نداشته باشیم. جامعه جهانی 20 سال در افغانستان بود، اما بعد از رفتن خود در افغانستان هیچ لگسی، هیچ میراث قابل توجهی باقی نگذاشت. یعنی حتی سیستم را، نظام را، افراد را که در افغانستان تربیت شده بودن همه چیز از هم پاشید. بنابراین ما برای حل مشکل افغانستان بار دیگر اشتباه نکنیم، اشتباه بن و اشتباه دوحه و سایر اشتباهات تکرار نشود، بلکه ما برای مشکل حل مشکلات افغانستان، مشکلات حلول افغانی بومی جستجو بکنیم و من حیث یک ملت، هم طالب و هم غیر طالب، بر روی مشترکات ملی که برای همه افغان ها قابل قبول است گرد هم بیاییم و برای کشور خود از این مشکلات نجات
بله خب طالبانو انتقاد داده چې دوی د ملت گرایی د منځ وړي، افغان او سیاسي حکومت او قوانین دا نه غواړي، هغه اسلام او مسلمان او امارات دا خبرې مخکې وړي. په هر صورت یو لنډه وقفه فکر کوم اخلو، سیفی صاحب بیرته د وقفې نه وروسته لږ څو شېبې لرو، بیا به پوښتنه مطرح کړو. موږ سره اوسئ.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
بیا هم ستړي مشئ، موږ د سپینې خبرې په پروګرام کې د یوناما په هغه راپور باندې غږیږو چې دوی په افغانستان کې د پخواني رژیم د امنیتي او دفاعي منصوبینو د ځورولو او بندیانو په دوام په اړه باندې خپور کړی دی. زموږ د بحث وروستۍ شیبې دي. خو شینواري صاحب، یو پوښتنه تاسو سره شریکوم. لږ دوه جزه لري. یو د یوناما د راپور په اساس باندې چې د ډیورن په کرخې باندې تیر کال پیښو ته خصوصا د مې د میاشتې په ولسمه د پکتیکا ولایت ډنډې پټان ولسوالۍ کې وي د افغانستان او پاکستان امنیتي ځواکونو ترمنځ جنګ ته اشاره کړې چې یوویشت کسان پکې مړه شوي او زخمیان شوي چې په دې کې ماشومان او ښځې هم شامل وي. یو دویم دا چې په ایران کې تهران کې وروستۍ پیښه چې د حماس د ډلې سیاسي مشر وژنه پکې شامل ده، دا موضوع ده. په دې دواړو دا د افغانستان په گاون کې داسې لوی پیښې روانې دي او د پاکستان د ټي ټي پي خطرونه چې پاکستاني طالبان یادوي او د القاعدي خطرونه یا نور مجموعا دغه د سیمې امنیت کم لور ته روان دی که داسې مشخص او واضح معلومات موږ سره شریک کړئ او زموږ لیدونکو سره؟
اشنا صاحب، متاسفانه د سیمې د غلطو کړنو غلطو سیاستونو په بنسټ باندې سیمه په یو ناورین کې ده. پاکستان خپل په خپلمنځي یا داخلي شدیدو اختلافاتو کې غرق شوی ده او دا هغو هغه اختلافات چې په سیاسینو کې و هغه فوز او وسلوال فوز ته ننوتي دي. د هغې په بنسټ باندې دوی غواړي چې دغه سرحدي ترینګلتیاوې د اوسني حاکمانو سره رامنځته کړي چې د خلکو اذهان مخشوش کی او د خلکو اذهان بل طرف ته مصروف کی. دا غیر په غیر د پاکستان او د اوسنی حاکمانو اړیکې ټولو ته د لمر غوندې جوته دي چې د عامه غزینه دوی راپاڅېدل او د سیمې د نورو هیوادونو په مرسته باندې ناټو او امریکي متحدینو تر په افغانستان کې پوځي او استخباراتي ستونزې را جوړې کړې. ایران په عین ډول باندې د نورو لویو تورستی شبکو سره خپل اړیکی تامین کړی دي او په ټوله کې اته ویل کیږي چې د القاعدی ځنې مشران هم اوس په کورنۍ په ایران کې اوسیږي او کم وسلای کم امنیتي او استخباراتي ناورین چې په سیمه کې ده دا ډیر یو خطرناک ناورین ده او زموږ په هیواد باندې متاسفانه چې مستقیما منفي اغیز لري. ولې په ټوله کې په سیمه کې د ایران او د پاکستان پاک لا باندې کچیرته په خپل سیاستونو باندې د نړیوال کورنۍ سره یو غور ونه کی نو زما په هان باندې چالتا و لوی بدلون رامنځته شي کده فوزی اړخی کده سیاسي اړخی. ولې په ټوله کې په سیمه کې وس استخباراتي خوځښتونه تقریبا د هغه 2020 کال را په دی خوا پیل شوې دي. زمونږه هیله مندي دا و چې افغانان به وشي کولای چې د دغه ناورین نه ځان څنګه تکي او یا د اقل ځان ته نجات ورکړي. ولې متاسفانه وسنیو حاکمانو نور هم دغه ناورین چې په دغه نورو هیوادونو باندې ده دو غواړي چې په دخلو کړنو باندې دغه ناورین کوربه هم شي.
مننه.
تشکر جناب آقای شنواری. فقط ما 5 دقیقه به ختم برنامه ماندیم. اجازه شما آقای آشنا برنامه را جمع‌بندی میکنیم. به هر مهمان محترم فقط 2.5 دقیقه وقت میتیم که جمع‌بندی بکنیم برنامه را. جناب آقای وزین، با آنچه گفته آمد به نظر شما نشر این و گزارش ها فشارهای جامعه جهانی که شما پیشتر تشریحات مکمل دارین کی از جامعه جهانی و چی جهتگیری های خاص است، اما این رقم گزارش ها و این رقم نشست های مثل نشست دوحه آیا بالاخره منجر به تغییر در عمل کرده طالبان خواهد شد و یا خیر؟ 2.5 دقیقه وقت دارین.
من گمان میکنم که حل مشکلات افغانستان، حل بحران افغانستان، حداقل حل درستی مشکلات افغانستان داخل افغانستان با وجود میاد. یعنی ما حلول خارجی را تجربه کردیم. خارجی ها به صرف نظر از اینکه نیت نیک دارن یا نیت بد، متاسفانه حلول خارجی برای افغانستان مفید نبوده است. ما در 45 سال گذشته این را بار بار تجربه کردیم. بنابراین از این است که فشارهای جامعه جهانی، فشارهای کشورها بر نه که باشد مشکلات مردم افغانستان را بیشتر می‌سازد. این مردم افغانستان است که از داخل باید رای حل جستجو بکنن و حرکت طالبان را حکومت سرپرست را وادار بسازند که بدون خشونت بدون متوسل شدن به جنگ و خشونت و جنگ داخلی و ریختن خون افغان به دست افغان موزلات و مشکلات افغانستان را که ریشه در سیاست و مشکلات سیاسی دارد حل بکنند و حرکت طالبان را به این وادار بسازند که به ملت ارج بگذارد، رای ملت را احترام بکند و در برابر ملت پاسخگو باشد، ملت را مانند گوسفند و مانند رمه باید با ملت تعامل نکند. بنان این رای حل است تا وقتی که داخل افغانستان مردم افغانستان به گناه های مسالمت آمیز و گناه های سیاسی و قانونمند و مدنی برای حل مشکلات افغانستان با هم در تشریک مسایی نکنن، صدا بدن نکنن، مشکل افغانستان حل نمیشه. یعنی چشم داشتن به بیرون و خارج اشتباه است.
تشکر آقای وزین.
مننه وزین صاحب. شینواری صاحب که سی و دقیقه که تاسم خپل نظر شریک یا یوانی ما دقیقه که چه چه پیشنهاد وړاندیز لري هغه منسوبین د امنیتی قواو چې په افغانستان کې پاتې دي او د داسې یو خطر چې د یوناما راپور کې ورته ذکر شوی څه وکړي د مسؤلیت دپاره کومه طرحه کومه لاره کوم څه شته یا کوم انسجام شته که نه؟
د افغان وسلوال پوځ د منسوبینو دپاره د کور دننه او د کور د باندې اشناس ګواښونه موجود دي، تهدیدات شته دي متاسفانه، او د دې مسؤلیت د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو په غاړه باندې ده. د دې په خاطر باندې چې افغان وسلوال پوځ چې هر څه کړي د نړیوالو قوانینو په بنسټ باندې کړي دي او نن هم که چېرته افغانستان ته د سولې او د جګړې باس رامنځته کېږي، افغان وسلوال پوځ هغه ملي او مسلکي منصوبینو ته اړتیا ده. په ټوله کې یو بل ټکی هم زه یادولو وړ بولم چې یوازنی ادرس چې د افغانستان د ټولو اقوامو او د ټولو اقشارو باور لري تر نن ورځې پورې هغه د افغان وسلوال پوځ ملي او مسلکي منصوبین دي. او په عین ترتیب باندې د افغانستان شخړه یا د افغانستان ناورین تنها د افغانانو نه ده چې نړیوال او د سیمې هیوادونه پکې بیا هم ونډه ونه لري بیا جوړولو پاک لبانی او د افغانستان د ناورین نه راغستو پاک لبانی. افغانان خپل پکې سهم لري ولې نړیوال او د سیمې هیوادونه هم ونډه لري.
مننه جنرال اجمل عمر شینوار صاحب ستاسو د حضور نه دی لوی پروگرام کې یو ساعت تقریبا او همدسه د عبدالهادي وزین صاحب د حضور نم ډیره مننه کوم.
بلای تشکر از جناب آقای فضل هادی وزین و آقای اجمل عمر شینواری که در برنامه با ما بودن و نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردن. وقت خوشی برای هر دو مهمان محترم تمنا داریم
او د لیدونکو او اوریدونکو نم ډیره مننه د اوسیله
بلای که تا اینجا با ما بودن ده. اما نشرات ما د میجه به پایان نمیرسه، برنامه روک راست به پایان رسید، اما نشرات ما ادامه داره. برنامه بعدی ما نن او وضعیت است که همکار ما آقای وحید فیضی او را گردانندگی میکنن. شنونده و بیننده رادیو و تلویزیون آشنا صدای امریکا باشه.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه سلیم شي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زم.
د سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنی او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه
تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهم افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخخ منبع په توګه په هر اړخیزو